درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو درنو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبه په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنېدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوی کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلال لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوی دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایرانی رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان کډوال د دوغارون لاري افغانستان ته استل شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم ډیپورت خبري غواړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال جرمنی افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینټ له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمنی تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمنی کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولې دي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغ او ماشومانو شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په 2 نیټه په یو خبر پانه کې اندیشته شوولی چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغ او ماشومانو د ځایولو لپاره کافی بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یو بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالی کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نادرک کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونه رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نښې نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې له لوري نیول شوی وي. ښاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولې او ساتلی دی او ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پانه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دي. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 ملیون ډالر پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یو ونی کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې یو شپېته کسان مړ شوي او یو سلو ولس شوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درويشت خبر پښتونخوا اوسیدونکو ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسال کړی چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو برخو کې د شړکند بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی ونې مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولې هم خپل کړی وو. زمو شخله ازادي رادیو اوري یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د شسو د حقونو فعالان چې ایران ته پناوړې له ایران څخه پر استل کې دوه اندیشمندي افغان سوداګر وای بانکي بندیزونو د دوی کاروبار اغیزمن کړي
مارونه وختونه د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مستاجرات کوو نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره مشته مشکل درات چوکې
او چاوای په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوی خو دا په داسې حال کې ده
د لاس جوړ شوی مینونه دي چې د بوشکې وسوای او کډبی وسوای د اوسنۍ جګړې څخه پاتې شوی دي
په افغانستان کې د وچکالۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې په ډېرو دي د افغانستان کرکټ بورډ د شلو ورځ سیالیو لیګ پیلوي د کرکټ مینوالۍ هرکلی کوي
دا د ځوانو لوبغاړو د ځلېدا او غړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی په اقتصادي لحاظ هم ډېرې زیاتې ګټې لري
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي په افغانستان کې د ماين پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوی دی او چا په خپل روستي راپور کې د اندیشې په څرګندولو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمه په ماينونو کې کړی دي خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماين پاکانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د کم والی راغلی دی د بل خوا د چاودیدونکو توکو او ماينونو د ځینو قربانیانو کورنۍ او په ماينونو د ککړو سیمه اوسیدونکو وای لا هم دا خطر ژوند ګواشي او د ماين پاکي د مؤسسو او ماين پاکانو د فعالیت پراختیا غوښتن کړي د ماين پاکي یو شمېر مؤسسه هم نه چې فعالیتونه کم شوې دي نور حال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې وابري
دا تر وخت دی هغه دا راوي د درته راځي کنه نشکوله چې سم خپل
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یولس کلن صادق خان رور پیر محمد شینواری و صادق خان هغه ماشوم چې کابوش پک میاستې مخ کې د دې ولسوالۍ په دی بلاسیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په 14 نه کې پلاسټ پیسو پیر محمد ازادي رادیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدید خطرونو سره مخ دي
زبر شوی ول لاس خراب شو هلته کور پاک یو پندوبه کول یو سمرمې مانو ولا یک سره راستو بشو مون کلی کې هغیا تر وسم لکه دغه کمی جګړې چې تری شوی مخ کې سره په لاس پاکو کار مخ کې جګړې تری شوی لکه مانو نام له دې دغه شی به تاسو ته شو او نورم چا دې دوی ټول خلک خطر سره مخ دي او ډیر خلک بدی کې ډیر پاغاب هم لکه مشکل دی ورته نشي کولای چې پاغاب پاغاب سره وګرځي دا وخت تم پاک تر تا وې چې پی ام وا ما سي سي کارنا
یوازې د افغانستان ختیز نه بلکې د ځینو جنوبي ولایتونو اوسیدونکو هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکو او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولسوالۍ کې کارونه کړی چې په دا ټول کې شته د لاس جوړ شوی مینونه دي چې د بوشکې وسوای او کډبی وسوای د اوسنۍ جګړې څخه پاتې شوی دي چې هلته خلک ارغټ خان دي د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي په هغو کې د مینونه شته خلک بیخي ډېر سره تعدید دي د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي دي خلکو
دا خلک داسې محل په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا محل د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې نوې سلنه کمواله راغلی دی او چا په خپل دی راپور کې چې د جولای په 2مه په خپل ایکسپان خبر کړی ویلي په 1315 کلونو کې په 2011 کال کې په ټول افغانستان کې 15000 ماین پاکانو کار کوي خو وس دا شمیر د بودیجې د کمښت لامل 1500 تر راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 118 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم شي او چا وایي چې د بودیجې کمښت په شریده توګه د ماینو ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغیزمن کړي او په ټکو یې ک د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودجه ورنکړل سي. په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سبیو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایلې د کافي بودجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي. له دې جالې په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو مرکز ایم ډي سي مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ نړیوال کړکېچونه چې روان دي مالي وضعیت نه یوازې په ماین پاکۍ کې په ټولو کارونو کې دا مشکلې رامنځته کړی چې کارونه په ټپه باندې ودرېږي. ماین پاکۍ هم مستثنا نه ده، نو با نوي سلنه واقعا کارونه په ټپه باندې ولاړ دي. زمونږ موسسې دا څه افغاني موسسې چې دي، یو یا دوه نړیوال موسسې په افغانستان کې کار کوو، دا ټول کارونه یې درېدلي. یو یا دوه پروژې وړې وړې شته دي چې هغه هم په میاشت
د اوچا راپور وایي چې په افغانستان کې په ماینونو د ککړو سیمو د پاکولو په برخه کې له زیاتو هڅو سربیره دغه هیواد لا هم د نړۍ په ماینونو له ککړو هیوادونو دی. دوه پر درېمه برخه یا 401 ولسوالۍ په ماینونو ککړې دي او 3.3 میلیونه خلک په ماینونو د ککړو تایید شویو سیمو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي. راپور کې راغلي چې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو له امله 418 ملکیان چې 83% یې ماشومان دي وزل او یا ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری ماشومان د لوبو او یا اوسپنو راټولولو پر مهال د دې ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني شوي دي. اوچا ویلي چې د ماینونو له امله یوازې د افغانستان د شمال ختیځ په 15 ولسوالیو او 198 سیمو کې 568 خطرناک سیمې پیژندل شوې چې 1,03,000 خلک یې اغیزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو خصوصا د امریکا د مرستو په بندېدو سره ګڼې نورې بشري او اقتصادي برخې هم شدیدن اغیزمنې شوې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ایران ته پناه وړي، د فشارونو د زیاتوالي او د جبري استنې د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپل پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د خزو د خونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي، ژوند به له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوځیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 50 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله یو غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته له خپلې میرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل نه څلوي کله نه افغان په خانه پوزای چې دا محل په مشهد ښار کې اوسېږي وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې له خپل وګسي د کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پریږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي کملکی ټول استلکی کی اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تیروي هیڅ کله دومره نه اوس پک شوي دا څورځي کیږي چې د استلو بهیر ډېر جدي شوی خځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی
د ملګرو ملتو د خوړو کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان له شمالي شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو څخه شدیده وچکالي د هیواد نورو سیمو ته د خپرېدو په حال کې ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه هیواد کې للمي کرنیز ځمکې له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي.
از دست خوشحالی انشال مرز آمزد گو مال و مردم مال
مشتاق ده پروان ولایت جبل سراج و لسوالی لمالدارانو دهی چه وی ده وچکالی او ده وخو ده نشتوالی لعملی یوشمیر چاروی مرسوی دی دهی چه ده مالداری للاره ده خپل کورانه لگختونه پورا کوی ده پنجشنبه به پورز ده جولای پدره مای آزادی رادیو تو ویل چه سکل ده دیرو خلکو ده حال دهی
خوشحالی هست او نیست کشتکار مردم بسیار و مشکلات هست
وچکالی ده او بنشته سکل خلکو سما کرنا ونه شوی کړی د وشکلې لامل د خلکو غواګانې څاروي او مالونه لمنځه ولاړل ناروغي راتلې ما شخصا 15 غواګانې لرلې چې درې مړې شوې د ستونزې ډېرې دي
د نیمروز ولایت یو بسکار عبدالعظیم چې په دې ورستیو کلونو کې وچکلې لامل للمي کروندې ډېرې زیانمنې شوې اندېښمن دی چې که سا کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي
اشمیدنی هسته چون که بازی جا مندات چا شور هسته و مشکلات آبی زراد
دستخواد ده اوبو ستونزه زکشتا چه پس زینو سیمو که دست آگان اوبا تروشی دی او کرنیز اوبا پا اوچه دو دی که پا پینزال سو ورزه که بیا زمو که تا اوبا و نرسول شی طول زمو که با اوچه شی زمو پا گدون با خلکو تا دیر زیان ورسوی زکر سکال هم خلک
ډیر ځان استلی دي دا نخنی په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان په شمال شمال ختیځ او شمال لویدیځ سیمو کې سخت وچکالي روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 2مه په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات لمنځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرې دودي د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
ستونزه سمدلاسه نشی حل کیدای ځکه چې دا یو لوی ستونزه ده که په افغانستان کې یو سم حکومت وي باید د لپاره پلان جوړ کړي هغه ځنګلونو چې د اقلیم د نظم په ساتلو کې مرسته کولای شو لمنځه تللی دي د دغه ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري خو د ادا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه شوې ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومت ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې له لورې د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا زیات کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده پیمانه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه لري، خو دواړو خواو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي بولی او لنړیوال ټولنی غوړي چې د ستونزې ته توجه وکړي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځنګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا باندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ساتي رادیو ته وویل
پاکستان لا په بند شو، زموږ مارونه و ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مستاجرات کوو، نو د تاغه د پیسو د راجېش د پاره مشته مستاجرات کوو ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هیڅ لار نشته، یا د واګې لار ته خلاص کی او یا هوایي دلیز د لارې کار واخو تر غټ جنجال راځي. خو په دې کې موږ د خوازی خبره د صرافۍ د په هندوستان کې تور پیسې دي، هغه تجارت هم د مشکلات کې مشته مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
خلک مجبور دي چې دا حواله ومني، ځکه کوي نه مني افغانستان کې خو خپل سوداګري نشي کولای، همدا خطر مني. کله یې پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیږي، ځینې سوداګر خوان داسې صرافانو سره مخ کیږي چې خپلې پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاده جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي رادیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافي سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي، چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او د ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو هندوستان هغه پیسې نه را لیږي. زمونږ تجاران اکثرا کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او دوبۍ په پورت کې په جبل علی کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتشه یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50,000 هماغه 50,000 کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه، چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
یو شمېر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلو وره غوره لیګ د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي، اقتصادي ګټې هم لري. افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د I-20 یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره د یاد لیګ په اړه خبرې کړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوریزو غوره لیګ یا APL T20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمېر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې اقتصادي اړخ هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
له ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خیې او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل ورخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیک زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیره زیاتې ګټې لري. لګ تر لګه یو لوبغاړی که په دغه لیګ کې لوبیږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10مه نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالي او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلی چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د ITW یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د ITW له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو، چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیگ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیگو پیژندل شو، خو وروسته داسې ګنګوسی خپرې شوې چې په یاد لیک کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي، چې د هغې له امله دغه د یاد لیگ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیک کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیک ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانې لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبری شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هیل میو منی درنو زده کوونکو هیله د چیروغه جوړ وایست او وخت به مهم تر دې مخاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنیو او نی پیړی کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونه دوره څه ډول دوره ده. همدغه موضوعات او اړوند به موجو تاسو معلومات لسته راوړو او اوربندي وب په هیجن راز خپل درس پیلو. چین په منځنۍ پیړۍ کې اول دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د چین یو والی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یو والی وربخشل کیږي. دا چې منځنۍ پیړۍ کې د منځنۍ پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل سوی، یعنی په بیلابېلو سیمو باندې ویشل سوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوې، نه شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوې و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کوله. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څوسمو باندې ویشل سوې و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و. یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1800 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالی پیدا کی، یعنی یوالی ورته وبخشل سو. دغه یوالی بیا د یو زړور او جګرمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه پوسټر رامنځته سو او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړل چې دغه هیواد ته یوالی وروبخشي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاتسون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویه د دې لامل وګرځېدې چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاتسونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډیر په تنګ راغلل، دوی ډیر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وایا ډیر ځواکمن و، د هغو د بدرویه څخه بیا دوی مجبور سو چې په دغه امپراتوري کې پاتسونونه وکړي. یو د دغه پاتسونونو څخه چې هغه په 1840 میلادي کال کې راوېسته سوی و د هوانګ چای په نامه بزګری پاتسون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتسون رامنځته سوی و چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، ترڅو د بزګرو ژوند چې هغه شه او نابرابری چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګچای او د هغه ملګری یو د بل سره یو د بل لړی یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سوه. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري ته ننوتل. امپراتوري وتښتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان دولتي کارکوونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته ورسېدل. د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو دخوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای یې بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسېږي او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمن بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانې دي چې چین ونیسي. او مغول هم په چین کې زیاتره او ډیر وجاړي رامنځته کړلې، ډیر خرابې پیښې کړلې چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څاروي په څرځایونو باندې بدل سول او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوي پیړۍ کې دا چې په معاصر او نوي پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوي پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوي پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي. او په لومړي سر کې د هند په سلویدزه کې د پالیسی په چین کې بیا د مین کورنۍ حکومت چې هغه درې سو کال دوام وکړي او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلون سره دوی مخسول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوی امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدل چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت رازو په منځنۍ پیړۍ کې یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل. یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بې شمېره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپین زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه و د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی چې د ښکارکبي په منځنۍ وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالات د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنی اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نور هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیز درلوده. دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنی پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د هغه کوم خلک چې په دغه محل په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی شپر مختګي کړی وو. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی وو. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره چې د پلازمینه پیغام وو په هغه نامه یې تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خبره کړه او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سو خبره سو چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی چې دغه ورځپاڼه د زرګونو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړ. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو شونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو شې ساتيري وو چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انزورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودي. چینایانو بخپل انزورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انزورول، یعنی دوی خپل زیاتره انزورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبودونو کې دوی دغه انزورونه انزورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه تور کوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړي وه هغه هریان کړي وه چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنی کورونه پلونه او کومي ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړي وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کړیو د اروپایان ډیر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لار پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولي ګټي هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کیږي. یعنی په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دی ډیر زیات پرمختګ کړی وو او ډیر زیات بریالیتوبونه او بریا وی لاسته راوړلې، ډیر زیات لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځنی او نوي پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکښې کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځنی او نوي پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه درلودل، وکتل او څړه ولې دغه پرمختګونه وکړل د همدغه موضوعاتو اړوند موجب تاسو ډیر مهم معلومات ستراول په دې هله چې تاسو د دغه ورستنی شی پر سر مل پاتې سی او دغه لوستل سو موضوعات څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او مو لوستل دغه موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستی وي نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس د چین وزه په منځنی او نوې پیړۍ کې تراتن کې درس پوری چې بیا هم د یو بل نوې او پسره پوری موضوع سره ساس درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د له مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونیکه هیله میومنی په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخر نشي بوره سره ملکیه وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څړول اولی رمې سکیږي په همدغه لوست کې به زده کو په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو د جاپان پوز شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دی ونیولې مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیت یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ یان دي هم جګړې شروع کړې او تسلیم نسول جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیرې ونیولې دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان ته د روکاتی مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1903 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پنګ چې هغه ضبط شو په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوزونو باندې حمله وکړه چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړه او هغه بمبار کړل جاپاني پیلوټانو اتلس جګریزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځ یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلکو ووښنل د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیره د مدیوي په د جزیره په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل یعنی د په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالي شو او مقابل طرف ته ماته ورکړه 1923 میلادي کال کې د نوبر په میاش کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شا تک ته هر کې یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شا باندې حمله کوي چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شا تک ته هر کېږي او هیټلر هم خپل پوزونه ته امر کوي چې وجنګیږي په 1923 میلادي کال کې بیا د جون په میاش کې د آلمان پوزونه یو ځل بیا تسلیمیږي شوروی پوځ هم په 1923 میلادي کال کې په جون کې استونی لیتوانیا لیتویا رومانیا بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سرکونه کې د خونړی جګړو څخه ورسته یعنی په دغه برلین شهر کې کومي خونړی جګړې رامسته سوي دي دغه جګړو څخه ورسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم دغه ترزمکیلاندی پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه و
په 1945 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولت ناڅاپه مري. هری ترومر هم جمهوری ریاست ته رسیږي. مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا متوم ورکی او د هغه څخه وروسته بیا د دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1950 میلادي کال کې د اګست په 16 بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر ښار باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر 60 برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه ښار ډیر خراب کړي او تر 150,000 ډیر کسان یې ووژنل. خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټ بم یې پر وغورځوي چې دغه ښار 60 برخه هم یعنی تر 60 برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته ورانې کړلې، او تر څنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1945 میلادي کال کې د اګست پر 9 د نویشت بی منل الوتکې پر ناګاساکي باندې بل بم راوغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژنل سول. پاتې 20,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه، چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپتمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول، او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدی. دا خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله، او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډیره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځانی زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل سو، او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانې رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژنل سو، یعنی یوازې په دویمې نړیواله جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سو. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې کوم کسان ووژل سوي، د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سو، او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي، و هغه 1 تریلیون ډالر پر څخه هم ډیر و، چې 210 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول، او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 1,300,000,000,000 پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخی د مینځ ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباری او د ټوپونو له امره وران سوي وو او د مینځ تللې وه، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه، او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په حق له د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړیږي، ټول هیوادونه په خپلو منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک یې جوړوي، د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل، د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل. چې بیا په نونس فصلونه کې یو سلو یولس مادو کې دغه منشور تدوین سو او د لاهې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 500 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سولې وساتي جګړه ونه کې او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لوی شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسې، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاسته چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده یا ونډه یې اخیستله. د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خبرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرنسونه او ترڅنګ د سان فرانسیسکو کانفرنس ته هم په دغه اقدامات کې اشاره کولای شو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لیرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاري لامل د آلمان سره نږدې کیږي او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په عرب سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د سره کېدو او ترڅنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل شي او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع شوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لشپیچلي سپکي صنایع، بنزنی ټکنالوژي، وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پاندازه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشینالات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویوتا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشي او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام ورګرځیدلې وي. د نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
پیارا لئی پیارا